بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د اوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم، لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن فرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوت شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاور وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
الخدای په نامه د تهران راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او مازدیګر مو په خیر. نن د چهارشنبه ورځ د 1404 هجري لمریز کال د سومبولۍ یا وږې د میاشتې 26 نیټه ده چې د 2025 میلادي کال د سپټمبر له 12 نیټې سره سمون خوري. عزیزانو، زه فاطمی یم او زما محترم همکار د نن ورځې عطا الله خوږیانی صاحب د نن ورځې مازدیګرنۍ یو ساعته خپرونه کې ستاسو کوربتوب کوو. دوستانو، د خپرونې په سر کې به لومړی د ایران، بیا به د افغانستان او ورپسې به د سیمې او نړۍ تازه خبرونه اوریدلی شي. بیا به یوه سیاسي تبصرې لرو چې ترکیې کې د اسرائیلو هدف کیدلی شي. په قطر کې د صهیونیستي رژیم د برید په اړه د محمد ګلاب توحیدیار سره درته مرکه هم لرو. د مصطفی جایزې په اړه چمتو شوی مطلب هم اوریدلی شئ. د انګلیس استعمارګران د سولې په لټه کې هم یو بل مطلب دی چې تاسو هم کولی شئ چې هغه واورئ. او د نن ورځې وروستۍ خپرونه به مو تلپاتې خوشبویي وي چې په دې سره به زموږ د نن مازدیګر یو ساعته خپرونه هم پای ته رسیږي.
بلکل، نو مخکې تر دې چې اغلی فاطمی خبرونو ته ورشو، ور به شویه به لنډې دمې ته، او له دمې وروسته به د خبرونو د سرټکو سره در شو. له سرټکو وروسته به بشپړ خبرونه اوریدونکو ته وړاندې کړو. اوس په تهران کې د مازدیګر 4 بجې شوې، په مکړه د دې مهال خبرونو ته خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی.
اسماعیل بقایی ویل د بندیزونو بیرته لګول د ایران او اټومي اژانس تفاهم به اغیزه کوي. سلشکر موسوی هم ویل دی چې د وسلوالو ځواکونو دفاعي او تهاجمي وړتیاوې د ځان ور نه دي. د طالبانو او ایران ترمنځ د 10 میلیارد ډالرو سوداګرۍ د پراخېدو هوکړه وشوه. او حماس هم ویل د غزې د استوګنیزو برجونو د پوځي استعمال په اړه د اسرائیل ادعا دروغ ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان خبرداری ورکړه چې هر ډول دښمنانه اقدام د ایران پر ضد، لکه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو بیرته لګول، د اټومي انرژي له نړیوال آژانس سره موجود تفاهم بی اغیزې کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت اسماعیل بقایی د چهارشنبه په ورځ په یوه خبري ناسته کې د ایران او آژانس ترمنځ د احتمالي هوکړې په اړه د ګمانو په اړه وویل چې تل ضروري نه ده چې د یوه هیواد نظر د توافق په متن کې ذکر شي، خو ایران ټینګار کوي چې له آژانس سره توافق یوازې هغه وخت اعتبار لري چې د هغه هیواد پر ضد دښمنانه اقدام ونه شي. هغه زیاته کړه، ایران او آژانس د نوو شرایطو په رڼا کې د پادماني تعهداتو یا د څارنې، کنټرول او راپور ورکولو سیستم د اجرا لپاره یوه طریقه موندلې ده، او هغلی ګروسی له دې توافق خوښي څرګنده کړي. نوموړي وایي که له همدې امله د اروپایي هیوادونو دا دریس چې ګواکې دغه توافق بشپړ نه دی، ښایي چې درې اروپایي هیوادونه د آژانس لپاره اعتبار نه ورکوي.
د ایران د وسلوالو ځواکونو لیدرسیز د دفاعي او نظامی ظرفیتونو لوړول په بیلابیلو برخو کې یو ستراتیژیکه او نه ځنډیدونکې دنده وبلله، او څرګنده یې کړه چې د سپا د مځکني ځواک د تخصصي دفاعي، تهاجمي او جنګي وړتیاو پیاوړتیا حیاتي اهمیت لري. د ایران د وسلوالو ځواکونو لیدرسیز امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی د چهارشنبه په ورځ د سپای پاسداران د مځکني ځواک د ټاکټیکي مرکز د لیدنې پر مهال د دې ځواکونو او د نورو ځواکونو او واحدونو د چمتووالي ستاینه وکړه او وی ویل چې د هیواد د خپلواکۍ امنیت او سرحدي بشپړتیا د دفاع او د احتمالي ګواښونو په وړاندې د مقابلې لپاره بشپړه چمتووالی لري. هغه زیاته کړه د ځواکونو څارنې او د وسلوالو ځواکونو د هوښیارتیا او هوښیارۍ او پوهې په مرسته په ځانګړې توګه د اتکلینې مقدسه دفاع او د 12 ورځني تحمیلي جګړې له تجربو څخه ګټه اخیستنه دفاعي او جنګي چمتووالی داسې کچې ته رسیدلی دي چې دښمنان د ایران په وړاندې د احتمالي تیروتنې په ځانګړې توګه د بیا یرغل خیال له کولو څخه منع کړي دي.
د طالبانو ایران ترمنځ 10 میلیارد ډالرو سوداګرۍ د پراختیا هوکړه وشوه. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د ایران د صنعت، قانون او سوداګرۍ له وزیر سید محمد اتابک سره په لیدنه کې د اقتصادي اړیکو پر پراختیا او د دوه اړخیزو سوداګرۍ پر زیاتوالي ټینګار کړی. څو د راتلونکي کال په ترڅ کې 10 میلیارد ډالرو ته برسېږي. په دې ناسته کې دواړو خواوو د سوداګریزو موافقو لیکونو د لاسلیک د ترانزیټي خندونو د لری کولو پانګونی او د قرنټین او بندرونو ستونزو په ځنګړې توګه د چابهار بندر په اړه خبرې کړي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په وینا ایرانی پلاوی ژمنه وکړه چې د خدمتونو د خوالی او سوداګرۍ د پراختیا لپاره عملی ګامونه پورته کړي. عزیزی هم د پروژو د امنیت د تضمین او د اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا په اهمیت ټینګار کړی. د ناستې په پای کې هوکړه وشوه چې په سوداګرۍ، ترانزیټ او پانګونه کې به همکاري نور هم پراخ شي، څو د دواړو هیوادونو ترمنځ د کلنۍ 10 میلیارد ډالرو سوداګرۍ هدف ترلاسه شي.
په ننګرهار کې د لسکونو میلیونو افغانیو په ارزښت د رغنیزو پروژو چارې پیل شوې. چارواکي وایي په دې پروژو کې ودانیزې، کرهنیزې او نورې اړتیا وړ چارې شامل دي. په همدغه موضوع په اړه زموږ همکار محمد آصف شینواری راپور ورکوي.
ننګرهار کې د لسګونو میلیونو افغانیو په ارزښت د رغونیزو پروژو چارې پیل شوې. چارواکي وایي په دې پروژو کې ودانیزې، کرنیزې او نورې اړتیا وړ چارې شاملې دي. د دې پروژو پرانیسته د ننګرهار ولایت په دور بابا ولسوالۍ کې چې ډیورنډ فرضي کرښې ته څېرمه پرته ده وشوه. د ننګرهار مرستیال والي مولوي عزیز الله مصطفی دغلته په جوړو شویو مراسمو کې وویل دا 11 پروژې د طالبانو مشرتابه په ځانګړې پاملرنه د ډیورنډ فرضي کرښې ته څېرمه په 9 سرحدي ولسوالیو کې پلي کیږي چې پیل یې د دور بابا په ولسوالۍ کې 200 مترو په اوږدوالي د یو استنادي دیوال جوړېدو نه وشو چې خواوشا 9 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راځي. هغه وویل دا ټولې پروژې د خلکو له لورې وړاندې شوي دي. د قومونو او قبایلو چارو مرستیال وزیر مولوي محمد اسماعیل غزنوي وویل د ټول هیواد په هغه ولسوالیو کې چې ډیورنډ فرضي کرښې ته څېرمه پرتې دي د مشرتابه له لورې 1 میلیارد افغانۍ بودجه ځانګړې شوې ده. هغه وویل د اوس لپاره په ننګرهار کې 11 پروژې په پام کې نیول شوي چې خواوشا 1.5 میلیونه افغانۍ بودجه ورته ځانګړې شوې ده. مولوي غزنوي وویل په دې پروژو کې د استنادي دیوال جوړول، د څښاک پاک اوبو شبکې او د ښوونځي او جومات جوړول شامل دي. د چارواکو د معلوماتو له مخې په دې پروژو کې به سلګونو ځایي خلکو ته د کار کولو زمینه برابر او هم به د سیمې د خلکو ګڼې ستونزې هوارې شي. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
له تهران راډیو زموږ غږ اورئ چې لنګرهار زموږ همکار راپور راکړی و. په سوریه کې د سوهینستي پوځیانو لخوا کور په کور پلټنې پیل شوې دي. سوهینستي پوځیانو د سوریې د قنیترا سیمې په هما باندې له یرغل وروسته د کور په کور پلټنې پیل کړې دي. د الاخباریه شبکې د راپور له مخې سوهینستي پوځیان د قنیترا د شمالي هومي، حبت الخشوب او افنانیا سیمو ته داخل شوي دي. د راپور په بنسټ یرغلګر سوهینستي ځواکونه د کورنو پلټنه وکړه او د سوریایي وګړو پر بمونو ځای پر ځای شول. سربیره پر دې د سوهینستي رژیم بې پلوټه الوتکې هم د قنیترا پر هما باندې الوتنې ترسره کړې دي.
د حماس غورزنګ د سوهینستي رژیم هغه ادعا رد کړي چې ګواکې دغه غورزنګ د غزې له استوګنیزو برجونو پوځي استفاده کوي. حماس په یو اعلامیه کې څرګنده کړې ده چې د اشغالګر رژیم د پوځ د ویاند دعوی چې مقاومت د غزې ښار له استوګنیزو برجونو ګټه اخلي پرته له ښکاره دروغو بل څه نه دي. په اعلامیه کې راغلي د اشغالګر رژیم د دغو ادعاو هدف یوازې د دې رژیم وحشیانه او فاشیستي جنایتونو ته توجه جوړول او د غزې خار د هدفمند تخریب پټول دي. اشغالګر رژیم پر بیګنا او ملکی وګړي او د وحشیانه جنایتونو په ترسره کولو او هغوی د غزې لسیمې د جبري کډوالۍ په لور د سوق کولو په اړه ټینګار کوي.
د مصر لومړي وزیر ویلي هیواد یې د سیمې او نړۍ د نقشې د بیا رسمولو د هڅو هدف ګرځېدلی او قاهره د صهیونیستي رژیم هغه پلان چې د لوی اسرائیل په نوم یادیږي په دقت څاري، خو د هغې پر وړاندې بیلابیل د مقابلې طرحې چمتو کړي. لومړي وزیر مصطفی مدبولي تایید کړی ده چې د مصر حکومت د فلسطیني سیمو د حالاتو د هر ډول احتمالي پایلو پر وړاندې روښانه پروګرامونه لري او هر سناریو سره د قابلی لپاره چمتووالی لري. هغه زیاته کړې دغه چمتووالی بیلابیلو دولتي ارګانونو او وزارتونه رانغاړي. نوموړي ټینګار کړی مصر به هیڅکله د فلسطینیانو د شړلو یا د فلسطین د قضیې د نابودولو اجازه ورنه کړي. مدبولي زیاته کړې هغه څه چې د لوی اسرائیل په اړه ویل کېږي له نږدې څارل کېږي او ارزول کېږي څو د هغې د مقابلې لپاره بیلابیلې طرحې جوړې شي.
د پارس ټوډی په قول د روسیې د ملي امنیت شورا منشي سرګی شویګو ویلي ماسکو د اسرائیل کړنې په کلکه غندي او د دغه رژیم لخوا پر قطر برید د اسرائیل او د فلسطین د خبرو د بنسټونو د ړنګېدو لامل شوی دی. سرګی شویګو چې د سه شنبه په ورځ بغداد ته سفر کړی و د عراق له ولسمشر عبداللطیف رشید سره په لیدنه کې وویل د لویدیځې آسیا وضعیت ډیر سخت دی او په سوریه، لبنان او یمن کې د کړکېچونو زیاتېدل اندېښمنون کیدی، خو له هر څه مخکې باید د غزې په تړانګه کې بے ساری خونړی حالت ودرېږي. د روسیې د ملي امنیت شورا منشي د عراق د دفاع له وزیر ثابت العباسي سره په لیدنه کې هم ټینګار وکړ چې ماسکو د بغداد سره د ټولو تخنیکي او پوځي برخو په کچه د همکاریو لپاره چمتووالی لري.
د ایتالیا د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو د سونیستي رژیم له لوري پر غزې باندې د بریدونو له امله انتقاد وکړ او د هغو د پایلو په اړه خبرداری ورکړی دی. د ایتالیا دفاع وزیر ګیډو کروستو په روم کې په خپلو څرګندونو کې ویلي چې زه فکر نه کوم چې پر غزې برید اسرائیلو په ګټه وي. هغه لاره چې اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو غوره کړې سمه لاره نه ده. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر انتونی تیانی هم د ټي جی څلورویشت تلویزیون شبکې سره په مرکه کې ویلي موکتل ویلي چې پر غزې د بریدونو مخالف یو زکات د هغو خطرونه د غزې ملکی خلک ګواښي. هغه وایي موږ د لویدیځ غاړې له اشغال سره هم مخالف یو.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت د اسرائیلو د بریدونو پراخېدل او شدت په کلکه غندلې. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبه په شپه په یوه اعلامیه کې ویل فرانسه له اسرائیلو غواړي چې د مخربې جګړې ته چې نور هیڅ پوځي منطق نه لري پای ته ورسوي او هر څومره چې ژر د اوربند او د ټولو اسیرانو آزادې دوه لپاره خبرې اترې سره پیل شي. دغه وزارت زیاته کړه فرانسه یو ځل بیا له اسرائیلو غواړي چې پر غزې د بشر دوستانه مرستو د داخلېدو ټول محدودیتونه سملاسي لغوه کړي او د دغو مرستو بې دریغه پراخه او بې ځنډ رسونې ته اجازه ورکړي.
د ایرلند ولسمشر میکل هینګز وړاندیز کړی چې اسرائیل او هغه هیوادونه چې د رژیم ته وسلې ورکوي باید له ملګرو ملتونو وایستل شي. نوموړي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د راپور له خپرېدو وروسته چې پکې د صهیونیستي رژیم لخوا د غزې په تړانګه کې د نسل وژنې ارتکاب تایید شوی ویلي دا یو ډېر مهم سند دی چې څرګندوي 1948 کال د نسل وژنې د کنوینسونو څلور موارد په عملي ډول ترسره شوي دي.
د خبرونو پای.
د تهران دی د ایران اسلامی جمهوریت غک.
سیاسی تبصره.
گران اوریدونکو واسم پام وکړی سیاسی تبصره ته چې ها آرتس ترکیه د اسرائیل ورپسې هدف کېدلې شي د هغه پایلې غمیز نه کېدی ترنوان لاندې دي. د یبری ژبی یو ورسپانې همدا اوس په دې اکله په ګنګوسو سره چې ترکیه ممکنه ده له قطر څخه وروسته د صهیونیست رژیم له ورپسې تیری سره مخامخ شي دا ډول پیښې د غمیزناکو پایلو لرونکي وبلله. پارس ټوډې سایت راپور ورکړی چې هارتس سهونیستي ورسپانې په یوې شننې کې ولیکل کچیرې سهونیست رژیم خپل ورپسې تیری په ترکیه کې وکړي او د انقره او تل اویو ترمنځ د زیاتېدونکو تاوتریخوالو د بهیر په دوام کې بشپړ جنگ رامنځته کړي. نتیجه به نه یوازې د لویدیځې آسیا له جنګونو سره د یو بل جنگ ورزیاتول وي، بلکې یوه ستراتیژیک زلزله به وي کوم چې د نړیوال قدرت انډول بدلوي. هارتس ورسپانې د هونیس رژیم د کورنۍ جاسوسۍ ادارې شینبیټ څو ورځې مخکې ادعا ته په اشاره سره چې ویلي وو چې د اسرایل رژیم د کورنۍ امنیت د وزیر ایتمار بن ګویر د ترور لپاره په ترکیه کې ډیره د حماس د غورزنګ د یو شمیر غړیو دسیسې شنډه کړې ده او په دغه دسیسې کې د لاس درلودلو په اکله د ترکیه لخوا د دغه خبر د دروغ بللو په اړه ولیکل دغه شوا کونی یو جنجالي پوښتنه مطرح کړه. آیا ترکیه کول لشي د اسرایل د یو وزیر د وژلو لپاره له حماس غورزنګ سره مرسته کړي وي؟ کچيري دغه د سیسه بریالي وای، اسرایل کولای شو چې هغه د یو جنگي اقدام په توګه وګڼي. دغه ایبري ورسپانې زیاته کړه چې د ترکیه او د سهونیست رژیم ترمنځ د ټکر توخم په تیرو کلونو کې په یو زیاتېدون کې بهیر کې وکړل شو او دا اقدامات د سیسویته ورسه چې هغه د جنگي اقدام په توګه
خوګودوسانو. دغه اوبری رسانه زیاته کړې ده چې د اسرایل او ترکیه ترمنځ دښمنۍ متقابله ده، ځکه چې د اسرایل رژیم لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو په یو سخت ځواب کې د لومړي ځل لپاره په ښکاره د لومړي نړیوال جنګ په وخت کې د عثمانیانو لخوا د ارمنیانو نسل کوشي په رسمیت وپیژندله او دغه ژبنۍ تاوتریخوالی حسي یوه ډرامه ده. د دغه نه شری شناندی جاجوي چې د سهونیست رژیم په حق د ترکیه دښمنۍ په یو عادي سیاست بدل شوې ده چې د هغه ستر محرکه د ولسمشر اردوغان شخصي اجنډا ده. هراتیس ورځپاڼې لیکي په قطر کې د حماس غورزنګ په لوړ پوړو مشرانو باندې د اسرایلو ناڅاپي برید د ترکیه لپاره همداراز په د خطر یوه زنګ ده چې اوس پوښتنه کوي کچېری اسرایل وتوانېدل په دوحه کې د حماس د لمنځه وړلو لپاره بیا هڅه وکړي. ممکنه ده چې په ترکیه کې د حماس غورزنګ په مشرانو برید وکړي. دغه اسرایلی ورځپاڼې باوري ده همدا اوس د اسرایل او ترکیه ترمنځ د جنگ خطر په ترورونو یا ژبنیو شخړو کې نه، بلکې د سوریې د کنټرول په سر د دوی په سیالۍ کې پټ دی. دغه مطلب په دوام کې راغلی د اسرایلو او د ترکیه ترمنځ د وروستي نږدې ټکرونو موضوع په سوریه کې مطرح شوې ده. ترکیه په تیر جولای میاشت کې د سوریې د صحرا میشته سنیانو او د دروزیو قبیلې ترمنځ د جنگونو له زیاتېدو وروسته له اسرایلو سره له مقابله کوونکو قواوو سره چې د دروزي ټولنې د ساتنې لپاره یې لاسوهنه کړې وه د ډیرو مرستو لپاره خپل ګروېهنه اعلان کړي. دوه اونۍ مخکې هم اسرایلو په سوریه کې د ترکیې په څارونکو تجهیزاتو بریدونه وکړل او هغه یې تباه کړل. هراتی ورځپاڼې په پای کې د ترکیه او د اسرایلو ترمنځ د جنگ د رامنځته کېدو د پیلو په اړه اټکل کړی که چیرې جنگ پیل شي په سوریه کې به سمدستي ورانوي سربیره دښمنیانې کولی شي مدیترانی سمندر ته وغځیږي او هلته د ترکیې سمندري ځواک کولی شي د اسرایلو له ساحلو څخه په ور اخوا بیل شي چې پکې سایبری حملې ترهګر بریدونه او د نورو په استازیتوب جنګونه شامل دي. د تفسیر پای خوګو دوستانو تاسو خبرونه او تفسیر واوریدل. اوس به زموږ همکاران چې آصف شینواری په قطر کې د سهونیست رژیم د بریدونو په اړه د پوهنتون د استاد محمد ګل افتوید یار سره مرکه کړي هغه ترته وړاندې شي. له هغې وروسته به د مصطفی جایزې په اړه چمتو شوی بل مطلب ترته وړاندې شي او د نن ورځې وروستۍ خبره له هغې وروسته البته بله خپرونه هم لرو چې هغه تلپاتې البته د انګلیسي استعمارګرانو د سولې په لټه کې دی او وروستی پروګرام به مو تلپاتې خوشبو وي. نو موږ اجازه اخلو دوی ګرامونو اوریدو ته بولو.
د تهران پښتو راډیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. تاسو هم خبر یا چې څو ورځې وړاندې د اسرایلو تېرې کوونکي رژیم د قطر په پلازمېنه دوحه کې د فلسطین حماس غورځنګ د مذاکراتي ټیم پر کارځای د ټولو نړیوالو اصولو نه په سرغړونه هوایي او توغندیز برید ترسره کړ. د برید په سیمه ییز او نړیواله کچه بیلابیل غبرګونونه راوپارول. له برید وروسته اسلامي هیوادونو د اسرائیلو پر خلاف د قطر هیواد له دریځ نه د ملاتړ په موخه په دوحه کې سرمشیزه راوبلله. دا چې اسرائیل ولې دا برید وکړ، امریکا ولې په پټه د دې برید تر شا ودرېده، خطر څنګه د متقابل برید لپاره له خپل حقه ګټه پورته کولی شي، اسلامي هیوادونه باید د قطر نه د ملاتړ لپاره څه ډول دریځ غوره کړي، دا او دې ته ورته نورې پوښتنې مو د پوهنتون استاد او چارو شنونکي محمد ګلاب توحیدیار سره شریکې کړې چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوو. ښاغلی محمد ګلاب توحیدیار، لومړی خو تاسو ته هرکلی او ښه راغلاست وایم. دا چې موږ ته مو د مرکې لپاره وخت راکړ، نړۍ مننه کوم. په دوحه کې د فلسطین حماس غورځنګ د مذاکراتي ټیم پر کارځای د اسرائیلو صهیونیستي رژیم له برید نه تاسو هم خبر یاست. غواړم په دې اړه د تاسو پوښتنې ولرم او خپله لومړۍ پوښتنه به هم مطرح کړم. تاسو په قطر کې د حماس غورځنګ مذاکراتي ډلې پر دفتر د اسرائیلو صهیونیستي رژیم برید ته په کوم نظر ګورئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قطر کې د حماس په دفتر برید د ټولو نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د منشور خلاف عمل دی چې منځنی ختیځ ممکن نور هم کړکیچ ته بوزي. په تاریخ کې به دا لومړی ځل وي چې په منځګړو برید کیږي، او داسې څه ان د مغولو په دوران کې هم نه دی پیښ شوی. په قطر کې د حماس په دفتر برید دا له ټولو نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دی، ځکه د ملکی خلکو او غیر پوځي تاسیساتو خوندیتوب هغه اصل دی چې د جنوا کنوانسیونونو او نړیوال بشري حقوقو لمخې هر هیواد مکلف ته چې مراد یې کړی. د حماس دفتر په قطر کې په دې اصولو کې شامل ملکی تاسیساتو کې شمیرل کیږي، نو د اسرائیلو برید غیر مشروع عمل دی. بل دا چې د هیوادونو د حاکمیت اصل د ملګرو ملتونو منشور کې یو مهم اصل دی. د قطر خاوره د هغې خپلواک حاکمیت لاندې ده، او د اسرائیلو دا برید پرته د قطر د اجازې ترسره شوی دی چې څرګنده سرغړونه ګڼل کیږي. په ټوله کې ویلی شو دا برید د نړیوالو اصولو له نظره غیر مشروع ګڼل کیږي. همدارنګه د قطر له حاکمیت سرغړونه د ملکي تاسیساتو ته ګواښ دی، او د دې پیښې له امله سیمه ییز کړکیچونه لا پسې ډیریږي.
استاد، قطر په سیمه کې د امریکا کلک ملاتړی هیواد ګڼل کیږي. د امریکا تر ټولو ستره پوځي هډه هم په همدې هیواد کې ده. امریکا قطر ته تر ټولو پرمختللی هوایي دفاعي سیستم هم ورکړی، خو د دې هر څه سره اسرائیل برید وکړ. فکر کوي امریکا له اسرائیل سره لاس یو کړی و؟
قطر په دفاعي برخه کې له سعودي وروسته ډیره بودیجه مصرف کړې ده، خو دفاعي سیستمونه یې د العدید هوایي اډې څخه امریکایان مهاروي. د دې برید کې مستقیما د امریکا لاسو، نو ځکه یې کوم عکس العمل ونه خود. د برید لومړیو شیبو کې اسرائیلي حکومت وویل چې دا برید له امریکا او ترامپ سره په همغږۍ کړی دی، خو وروسته چې حماس اعلامیه ورکړه چې برید ناکام و، نو امریکا دغه برید کې لاس لرل رد کړل. خو دا خبره سل پر سله یقیني ده چې اسرائیل د امریکا له شین څراغ پرته هیڅ ځای کې برید نشي کولی.
ډیره مننه استاده. له برید وروسته تمه کېده چې د امریکا غبرګون به د اسرائیلو پر وړاندې تند وي، خو هغه ډول چې تمه وه نه و. ستاسو لاندې دلیل څه کېدای شي؟
امریکایي حکومت په داخلي برخه کې د یهودي لابي څخه ډیر مهارېږي، او د امریکا حکومت نشي کولی چې د اسرائیلو په وړاندې حقیقي جدي اقدامات وکړي. بل دا چې دا برید د امریکا په توافق شوی و، نو په دې اساس د امریکا غبرګون هم تون نه و. دریم دا چې امریکایان پوهیږي چې هیوادونه څه نشي کولی، نو په دې اساس غبرګون هم د شته واقعیتونو په رڼا کې مناسب و.
استاد، له اوږدو ځنډ وروسته په دوحه کې د اسلامي هیوادونو سرمشریزه جوړه شوه. تمه کېده چې د اسرائیلو پر خلاف به غوڅ دریځ غوره کړي. د دې ترڅنګ د واحد اسلامي ځواک د جوړولو او له اسرائیلو سره د اړیکو د پرېکون خبرې هم کېدې. تاسو دا ناسته او پرېکړې څه ډول ارزوئ؟
د دوحې سرمشریزه که څه هم د اسرائیلو برید ته مناسب ځواب نه و، خو زما په نظر عربي نړۍ به اړ کړي چې نور د امریکا په امنیتي ضمانتونو له سره غور وکړي. تقریبا ټوله عربي نړۍ کې د امریکا ځواکونه هیوادونه شته دي او عرب هیوادونه تقریبا اویا په سلو کې امریکایي وسلې استفاده کوي. دغه بریدونو عربان ویښ کړي دي او نور یې دا خبره یقین ته رسولې ده چې د امریکا امنیتي ضمانتونه اوس په خپله یو خطر دي. د دې په ځای چې مونږ وساتي بیرته مونږ ته ویجاړي راوړي. نو فکر کوم عربان شاید په بدیلونو فکر وکړي چې هغه کې چین، روسیا او ترکیه دا شامل غړي دي. ممکن لدی بریدونو وروسته وادونه له ایران سره هم نږدې شي، ځکه اسرائیل اوس له ټولو سرو کرخو تیر شوي دي او مهارولې سخت بریخي. په همدې ډول ممکن هغه عرب هیوادونه چې له اسرائیلو سره اړیکې نارمل لري بیرته خپلې اړیکې له سره وارزوي، ځکه چې اسرائیل په یو ستر ګواښ بدلیدونکي دي.
اوسره د روسي پښتنې په توګه د اسرائیلو برید د سولې خبرې ودرولې، فکر نه کوي دا برید په غزه کې د اسرائیلو د بریدونو دوام ته یو پلمه وه؟
اسرائیل غواړي چې حماس مخامخ له مذاکراتو ووزي تر څو خپل ولس ته وښایي چې مونږ خو مذاکراتو ته اماده یو، خو حماس خبرې نه کوي. نتنیاهو په هیڅ ډول د غزې جګړه ختمول نه غواړي، ځکه که دا جګړه ختمه شي نو نتنیاهو له بدو پایلو سره مخ کیږي. اول دا چې ممکن د دې ائتلافي حکومت ړنګ شي، ځکه یو شمیر وزیران د دې جګړې بندول نه غواړي. دوهم دا چې د ده په خلاف محکمه کې فساد درې قضیې روانې دي چې غالب احتمال سره به دې محاکمه شي. دریم دا چې له حماس سره اوربند په دې معنا دی چې حماس روانه جګړه وګټله او اسرائیل وبایلله، نو ځکه یې د یو جهاد په توګه ورسره اوربند وکړ. نو په دې اساس دوی د دې جګړې د درېدو غوښتونکي نه دي.
د تهران پښتو راډیو درنو اوریدونکو د دې مرکې لپاره بل شوی وخت هم دومره و. تر بیا چې د یوې بلې مرکې لپاره ستاسو په درنو چوپړ کې حاضرېږو، تاسو په پاک رب سپارو. هر چیرې چې یاست لوی څښتن مو ملګری شه.
مصطفی پوهنیزه جایزه.
قدرمن اوریدونکو د پښتو خبرونې عزیزانو، اوسم د خبرونې په دې شیبو کې زفاتمی لخپل محترم همکار
امان الله زمانی
سره له یوې ځانګړې مطلب چې د مصطفی پوهنیزه جایزه نومیږي ستاسو حضور ته حاضر شویو او نیت لرو چې د اسلامي نړۍ د پوهنیز نوبل په اکله له تاسو سره وغږیږو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
دوستانو، د مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم جایزه د اسلامي نړۍ تر ټولو معتبره علمي جایزه ده چې هر دوه کاله یو ځل هغو پوهانو او څېړونکو ته ورکول کیږي چې د خپلو نوښتګرو لاسته راوړنو له امله یې د پوهې پولې پراخې کړي دي. دا جایزه نه یوازې د علم او ټکنالوژۍ ستاینه کوي، بلکې د اسلامي هیوادونو او نړۍ د نخبګانو د زړونو او فکرونو ترمنځ یو پل جوړوي تر څو علمي همکاري رامنځته کړي او د بشري ټولنې لپاره د دوامدار پرمختګ زمینه برابره کړي. د دې جایزې په شپږم پړاو کې درې کسان په دریو برخو بایو میډیکل، کمپیوټر ساینس او پاک انرژي کې وسایل شول او د لومړي ځل لپاره د 40 کلونو څخه کم عمر ځوان پوهان نخان هم ورکل شو. د مصطفی جایزه په یوه لسیزه کې توانیدلې چې په نړیواله کچه معتبر مقام ترلاسه کړي او د اسلامي نړۍ علمي نوبل په نوم یادیږي. دا جایزه د مسلمانانو پوهانو د معرفي کولو او د ستاینې تر څنګ د ټکنالوژۍ تبادلې او د اسلامي هیوادونو په ځوان نسل کې د هیلو پیاوړتیا لپاره مناسب فرصت برابر کړی دی.
د مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم جایزې د شپږم پړاو د علمی کاری ډلې مشر ډاکټر علی اکبر صالحی په یو مرکه کې ویل، د مصطفی جایزه په 1491 هجری لمریز کال کې د ایران د انقلاب د عالی فرهنګي شورا لخوا د اساسنامې له تصویب وروسته د مسلمانو پوهانو د ستاینې لپاره د یوې دوه کلنې جایزې په توګه خپل کار پیل کړ. دا جایزه د اسلام د ستر پیغمبر په نوم چې د علم زده کړې پر اهمیت یې ډیر ټینګار کول، د هغه حضرت د یوه لقب مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم یعنی غوره شوی په نوم نومول شوی ده. دا جایزه و نام د وحدت اونۍ او د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د زوکړې د جشنونو په ترڅ کې ورکول کیږي. دا نوم د اسلامي نړۍ د اخلاقي ارزښتونو او علمي لوړتیا ترمنځ د اړیکې نښه ده. هغه زیاته کړه، د مصطفی جایزې لومړی پړاو په 1491 هجری لمریز کال کې ترسره شو او لام هغه پیل څخه د سیمې او نړۍ د علمي ټولنې پام ځانته راواړوه. تر اوسه د دې جایزې 15 پړاوونه ترسره شوي او 19 کسانو له 10 هیوادونو څخه دا جایزې ترلاسه کړې، چې له دې شمیر څخه 2 ښځې هم د دې جایزې د ترلاسه کولو ویاړ لري.
دوستانو، د مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د علم او ټکنالوژۍ بنسټ د دې جایزې اصلي تنظیمونکی دی، چې د دې بنسټ دارالانشا په تهران کې د پردیس ټکنالوژۍ په پارک کې موقعیت لري. د جایزې مقدار د هر ګټونکي لپاره شاوخوا 500,000 ډالر دی، چې د وقف د خلکو د مرستو او علمي بنسټونو د عامه ګډون له لارې تمویلیږي. د مصطفی جایزې شپږم او تر ټولو وروستی پړاو د روان کال 1404 د وږي میاشتې په اوږدو کې ترسره شو. په دې پړاو کې د اسلامي نړۍ درې نامتو پوهان د دې جایزې په ترلاسه کولو بریالي شول. لومړی ګټونکی پروفیسور محمد هنر له ترکیې څخه دی، چې د هارورد پوهنتون د بایو میډیکل انجینرۍ استاد دی. هغه د بایو ټکنالوژۍ، طبي او معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې یو له نامتو شخصیتونو څخه دی. نوموړی د نانو او مایکرو فلویډیک سیستمونو په پراختیا چې کلینیکي کارونې لري، د طبي علومو په پرمختګ کې مهم رول لوبولی دی. د پروفیسور محمد لاسته راوړنې د توموري حجرو د جلا کولو، چیپونو ډیزاین، د ناروغیو د چټک تشخیص نوې ټکنالوژي او د کرایو بیولوژي او نادرو حجراتو د جلا کولو په برخه کې مخکښې څېړنې شامل دي. د هغه څېړنې د ناروغیو د تشخیص او درملنې د میتودونو په ښه کولو او د انسانانو د روغتیا په لوړولو کې خورا اغیزمنې وي.
له ایران څخه ډاکټر وهاب میر رکنی دوهم ګټونکی دی، چې په ګوګل کې د څېړنیز مرستیال په توګه کار کوي. هغه د نوښتګر الګوریتمونو په وړاندې کولو سره چې د ګاونډ حساسیت لري او د لټون ښه کولو او د معلوماتو د حجم کمولو لپاره کارول کیږي، د کمپیوټر علومو او معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې مهم رول لوبولی دی. دریم ګټونکی له هند څخه پروفیسر محمد خواجه نظیر الدین دی، چې د سویټزرلینډ د لوزان فدرال پولی تخنیک انسټیټیوټ د کیمیا استاد دی. هغه د پروسکارتی المریض حجرو او د پاکو انرژیو د ټکنالوژۍ پر پراختیا په برخه کې نامتو څېړنې ترسره کړې دي. د هغه لاسته راوړنو د نړۍ په کچه د دوامدار او تجدید او وړاندې انرژیو د استعمال په پراخولو کې مهم رول لوبولی او د چاپیریال دوستانه ټکنالوژیو په نوښت کې لاره هواره کړې ده. د مصطفی د جایزې د شپږم پړاو او ځانګړتیا مهمه موضوع دا و چې د لومړي ځل لپاره د طبي علومو په برخه کې د 40 کلونو څخه کم عمر ځوان پوهان نشان دریو ځوانو استعدادونو ته ورکړل شو. دا درې ځوان استعدادونه د اسلامي نړۍ له بېلابېلو هېوادونو څخه وو او هر یوه یې د لس زره ډالرو په ارزښت نغدي جایزې ترلاسه کړه. ایران په ټولیز ډول د اوو ګټونکو په درلودلو سره د دې جایزې په بېلابېلو پړاوونو کې د اسلامي هېوادونو ترمنځ تر ټولو زیاته ونډه خپله کړې ده.
دوستانو په ایران کې د پوهنتون استاد او څېړونکي سپیده نرزایی د دریو ځوانو پوهانو له ډلې څخه ده چې د ایران او نورو هیوادونو له 15,000 څخه په زیاتو ځوانو پوهانو کې د غوره کس په توګه وپیژندل شوه. هغې د طبي علومو او د سرطان د درملنې په برخه کې د خپل علمي طرحې له امله د مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ځوانو پوهانو نښان ترلاسه کړ. له مالیزیا څخه پروفیسور شو پاولو چې د ابوظبي د خلیفه پوهنتون د تیلو او پیټرو کیمیکل د بشپړې څانګې استاد دی چې د بنیادي او انجینیرینګ ټیکنالوژۍ په برخه کې د نوښتونو له امله چې د اوبو او خوړو صنعتونو لپاره کارول کیږي د ګټونکي په توګه غوره شو. همدارنګه له ترکیې څخه بوسا جوات مرا یلدریم چې د کوچ پوهنتون د طبي ښوونځي مشر ده د سرطاني حجرو د کیمیکل تراپی په وړاندې د مقاومت او تطبیق او د اپیژنیټیک بدلونونو او مایکرو محیطي تعاملاتو د پیژندنې له امله د بایو ټیکنالوژۍ او طبي علومو په برخه کې د دې جایزې د ترلاسه کولو ویاړ لري. میرمن جواتمرا لومړی ځل دی چې ایران ته راغلی او په زړه پورې دا چې خوند دی دا ځوانه پوهانه یې د نښان ترلاسه کولو تر وروستۍ شېبې ملتیا کړې ده. هغه وایي زما خاوند زما د څېړنو په بهیر کې په داسې ډول ملاتړ کاوه چې ما هیڅکله د ستړیا یا اندېښنې احساس نه کاوه، که په کور کې وم که د کار په ځای کې. هغه هر ځای کې زما ساتنه کړې. هغه په رښتینې معنا یو ملاتړی دی.
ډاکټر وهاب امیر رکنی د مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم جایزې د شپږم پړاو ګټونکی د خپلو نغدو پیسو جایزه د ځوان پوهان نشان لپاره وقف کړه ترڅو د اسلامي نړۍ د 40 کلونو څخه کم عمر پوهانو د ملاتړ او د هغوی د علمي فعالیتونو د پرمختګ لپاره استعمال شي. هغه وایي په دې مقام ترلاسه کولو سره زه خپل ځان د خپلو والدینو پوروړی بولم. کمپیوټر مې د پلار له کتابونو زده کړ او د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم پیروي مې له مور څخه. ویاړم چې نن زما والدین دلته شتون لري. میر رکنی زیاته کړه د کمپیوټر له علومو سره مې د لیسې په دوره کې او د کمپیوټر د اولمپیاد له لارې بلد شوم. د شریف صنعتي پوهنتون د زده کړې دوره زما د ژوند یوه له بډایه او فعالو دورو څخه وو. په ایم آی ټی او بېلابېلو څېړنیزو مرکزونو کې زما لومړیتوب تل د علمي او ټولنې سره د لاسته راوړنو شریکول او د هغه علم ترلاسه کول و چې د ټولو انسانانو لپاره ګټه لري. د اختتامیې په دستورو کې چې د تهران په وحدت تالار کې ترسره شول، مهدی سفارینیا د مصطفی جایزې د پالیسۍ شورا منشي په خپلو خبرو کې د دې دستورو موخې او لاسته راوړنې بیان کړې او ویې ویل د اسلام د پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په نوم د دې جایزې نومول په حقیقت کې د هغه حضرت د ټولنې او تمدن جوړون کې دی شخصیت ته اشاره کوي. هغه مبارک پیغمبر چې د خدای د رحمت مظهر وو او د علم په لټون عقل او فکر پونځونې باندې په ټینګار سره په تاریخ کې د علمي او کلتوري خوځښتونو لپاره الهام بخښونکی وو. هغه زیاته کړه د دې جایزې ګټونکو د نوښتګرو څېړنو او لاسته راوړنو له امله د علمي کچې په لوړولو او د بشري بنسټیزو مسلو په حل کولو کې مهم رول لوبولی دی. د دوی کارونه نه یوازې د پوهې پولې پراخې کړې، بلکې د عملی کارونو له لارې د روغتیا، چاپیریال او نوې ټکنالوژۍ پرمختګ اغیزمن کړی او دا اغیز به په تاریخ کې تلپاتې.
عزیزانو بیل شکه د کارت مصنوعي هو یا زیرکتیا او لوی معلومات پاکی ټکنالوژي او نوی انرژي او همدارنګه کوانټومي ټکنالوژي په نوښتګرو او راتلونکي جوړونکو ډګرونو باندې تمرکز د اسلامي نړۍ د ننګونو او فرصتونو په وړاندې یو خیر ځواب دی. دا برخې نه یوازې د نړیوال پرمختګ په لومړۍ کرښه کې دي، بلکې په مستقیم ډول د اسلامي هیوادونو د روغتیا، امنیت، دوامداره پرمختګ او نوي حکومتولۍ په برخو کې له حیاتي اړتیاو سره تړلې دي. د مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم جایزې د اختتامی په مراسمو کې د اسلامي ایران د ولسمشر علمي او ټکنالوژي مرستیال حسین افشین د ګټونکو د قدرونې په ترڅ کې پر دې ټکي په ټینګار سره چې که اسلامي نړۍ غواړي د علم په معادله کې پاتې شي، باید له توپیرونو تیر شي، نه د له منځه وړلو لپاره، بلکې د همکارۍ لپاره. نن ورځ وحدت یوازې یوه سیاسي کلمه نه ده، وحدت د علمي زیربناو، څیړنیزو معلوماتو او ټکنالوژیکي افقونو د شریکولو معنی لري. وحدت یعنی په ایران کې یو څېړونکی وکولی شي خپل نظر له ترکیې څخه یوې ډلې سره شریک کړي او په مالیزیا کې یو پوهان خپل معلومات نورو ته وړاندې کړي. د مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم جایزه د دې وحدت یو روښانه مثال دی.
عزتمنو اوریدونکو، د مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم پوهنیزه انعام یا جایزه د مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړو.
هر چیرې چې یاست، روغ جوړ او خوشاله اوسئ.
استعمارگران د سولې پسې. قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. عزیزانو، اوسم استعمارگران د سولې پسې تر عنوان لاندې له یو ځانګړې مطلب سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
علی اصغر عابدي
سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوي یو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولري.
د سیاسي کارپوهانو په وینا، د اروپا فعالیت د شخړو، جګړو او په ځانګړي توګه د نسل وژنې په حل کې هیڅ ګټه نه لري، ځکه چې اروپا په خپله د استعمار پالنې مخینه لري. د جرمني صدر اعظم فریدریش مرتز اعتراف وکړ چې په نړۍ کې د اروپا له رول راضي نه دی. د جرمني کانسلر فریدریش مرتز په دې وروستیو کې ټینګار وکړ چې اروپا په داسې حالت کې نه ده چې هغه رول ولوبوي چې غواړي په نړیوالو چارو کې ولوبوي. مرتز وویل، هغه څه چې زه یې منم هغه دا دی چې موږ اروپایان اوس مهال هغه رول نسو لوبولی چې موږ یې غواړو، او هغه رول چې موږ باید د خپلو ګټو د ساتنې لپاره ولوبوو. هغه په دغه مرکه کې تشریح کړه چې اروپا هڅه کوي چې ځان بیا سره یو ځای کړي، او جرمني د سیمې تر ټولو لوی هیواد په توګه په دې چوکاټ کې مهم رول لوبوي. په عین حال کې د اروپا د خپلواک اقدام کولو وړتیا محدوده ده، لکه څنګه چې د اوکراین کړکیچ ښیي، چیرې چې اروپایي هیوادونه له خپلو ګټو سره سم پایلو ترلاسه کولو لپاره کافي توان او قدرت نه لري.
د سیاسي کارپوهانو په وینا، د اروپا فعالیت د شخړو، جنگ جګړو او په ځانګړي توګه د نسل وژنې په حال کې هیڅ ګټه نه لري، ځکه چې اروپا په خپله د استعمار اجنډا لري. اروپایانو ښودلی ده چې که دوی په نړۍ کې فعالیت وکړي، نو پایله به یې د اسرائیل په څیر رژیم رامنځته شي. اسرائیل چې په اسانۍ سره ګرځي را ګرځي، وژنې، سیمې نیسي او په نهایت کې د لویدیځو هیوادونو لخوا ملاتړ کیږي. دلته مهمه خبره دا ده چې اروپا غواره ده چې غیر فعاله او بهطرفه پاتې شي، ځکه چې تر دې دمه یې کړنو د سهونیس رژیم لخوا د فلسطینیانو د نسل وژنې زیاتولو او په اوکراین کې د جګړې د زیاتولو او په نړۍ کې د اسلاموفوبیا تاوتریخوالی او تبعیض خپرولو پرته بل هیڅ پایلې نه دي درلودلې. په داسې حال کې چې د بخښنې نړیوال سازمان په څیر د نړیوالو بشري حقونو سازمانونو راپورونه په څرګنده توګه په غزه کې د جنګي جنایتونو او نسل وژنې پالیسیو په اړه خبرې کوي، د ځینو اروپایي قدرتونو نظامي ملاتړ له امریکا سره په ملګرتیا کې د اسرائیل لپاره دوام لري. دا ملاتړ نه یوازې یو سیاسي یا ډیپلوماټیک عمل دی، بلکې په بشري ناورین کې د مستقیم ګډون معنا لري چې د نړۍ وجدان یې ننګولی دی.
دوستانو، له امریکا سره یو ځای چې بې له شکه اسرائیل ته د وسلو تر ټولو لوی وړاندې کوونکی دی، د اروپایي هیوادونو نومونه هم څرګندیږي. د اروپایي هیواد په توګه جرمني اسرائیل ته د وسلو دوهم لوی صادرونکی هیواد دی. په تیرو دوو کلونو کې په ځانګړې توګه د 2023 میلادي کال د اکتوبر له 8 نیټې وروسته د هیواد خپلې دودیزې پالیسۍ پرېښودلې او اسرائیل ته خپل پوځي صادرات په چټکتیا سره زیات کړی دی. د جرمنی د اقتصاد وزارت راپور له مخې په 2023 میلادي کال کې اسرائیل ته د هیواد د وسلو صادرات د تیر کال په پرتله شاوخوا 10% زیات شوی دی. په دې زیاتوالي کې د غزې په ماسیره او برید کې کارول سوي ټانکونو او جنګي کښتیو لپاره مهمات هم شامل دي. انګلیس هم د اسرائیلو یو له اصلي پوځي شریکانو دی. که هم د هغې صادرات د امریکا یا جرمني په څیر زیات نه دی، دا د اسرائیلي وسلو لپاره د مهمو برخو او سیستمونو برابرونکی بلل کیږي، په شمول د جنگي جیټ الوتکو او راداري سیستمونو. انګلیسي شرکتونه د غزې په هوایي بریدونو کې کارول سوي F-15 جش جنگی جټالو توکو لپاره مهمه برخه او پرزه تولیدوي. راپورونه ښیي چې لدی پرزو پرته به دغه ډیری جنگی الوتکی د فعال پاتې کېدو توان ونه لري. فرانسه هم اسرائیل ته د وسلو یو لوی ورکونکی هیواد بلل کیږي. فرانسوي شرکتونه د اسرائیلو پوسټ برېښنایي اجزا یعنی الکترونیکس او پوځي تجهیزات رسوي. په فرانسې سربیره د کاناډا او ایتالیا په څیر وادونو هم د پوځي اجزاو او سیستمونو د صادرولو له لارې په غیر مستقیم ډول د اسرائیل رژیم په وسیله وسلوال کولو کې مهم رول لوبولی دی.
د سیاسي کارپوهانو او محققینو په وینا د هیوادونه ډیری وختونه په نړیوالو فورمونو کې د اوربند او سیاسي حل غوښتنه کوي، خو په ما عمل کې د وسلو صادرولو ته په دوام ورکولو سره دوی اسرائیل ته اجازه ورکوي چې خپل پوځي پالیسیو ته دوام ورکړي. دا پرته له دې چې وایو چې تر هغه چې اروپایي هیوادونه د امریکا د شنه څراغ سره د اسرائیلو جنگي ماشین ته وسله ورکړي، رژیم به د پایلو په اړه له اندېښنې پرته خپلو تاوتریخوالي پالیسیو ته دوام ورکوي. یوازې د وسلو نړیوال بندیز او نړیوال فشار په لګولو سره د تاوتریخوالي دا دوره پای ته رسیدلی شي او عادلانه او دوامداره حل لاره هواره کیدای شي. د دې ناورین په وړاندې چوپتیا په دې کې د ګډون معنا لري او تاریخ به دا چوپتیا هیر نه کړي. عزیزانو، اوس موږ باید دغه پوښتنه مطرح کړو چې اروپا تر دې دمه په نړۍ کې کوم بشری رول لوبولی دی، یا دا چې اروپا څنګه د استعمار پالنې په مخین سره د سولې په لټه کې دی.
قدرمنو اوریدونکو، د دې خبرونی وخت پم دې ځای کې پای ته رسیږي. حاضر تم ساسو له حضور اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه. تلپات خوشبویی.
خوږو دوستانو د تلپاتې خوشبوئی نومې لړۍ په دوام کې له دوهم مطلب سره ستاسو په خدمت کې یم. د دغې لړۍ په دوهم مطلب کې به د اسلامي انقلاب د معظم لار خود د بیاناتو په باب د تعلیماتو مذهبي موضوعګانو په اړه درسره غږیږو. د دغې لړۍ په دوهم مطلب کې د پردیو له کلتوره د اغېزمنېدا په اړه خبرداری ورکوي او قرآن مجید د هدایت لپاره تر ډولو غوره معیار معرفي کوي، نه د خلکو اکثریت. د وختونو په اوږدو کې زمونږ او زمونږ د ټولنو یو عیب دا دی چې کله به مو خپل کلتور د پردیو له کلتور څخه متاثره کوه، ځینو خلکو دا زمونږ په ټولنې او زمونږ په هیواد کې قصدن دود کړ. مونږ یې وهڅولو چې د هغو کسانو چې زړونه یې د معنویت له نوره خالي وو، د ژوند د تیرولو په طریقه کې، د لباس یا قلیو په اچولو کې، په کیفیت کې، په لاره د تک کولو په طریقه کې، د معاشرت کولو او ټولنیزو تعلقاتو په کیفیت کې په هغو پسې لاړ شو. که چا پرې اعتراض کوه نو ویل به یې چې نننۍ دنیا داسې ده. په داسې حال کې چې قرآن پاک موږ ته رازده کوي هغه چې انسان کولی شي یاد یې کړي او که ضروری وي د هغو تقلید وکړي، خبر د هدایت د لارې ده. صراط الذین انعمت علیهم، له خدای غواړو چې موږ هدایت کړي د هغو کسانو لارې ته چې الهي نعمت یې په برخه شوی دی. نو په کار دی اطاعت او پیروي وشي. خدا چې اوس د دنیا د خلکو اکثریت داسې خبرې کوي، داسې حرکت کوي، داسې چلند کوي، نو موږ په کار دی د رد او قبول لپاره خپل عقل، خپل دین او الهي هدایت معیار وګرځوو. مؤمن ملت او مسلمان ملت هغه ملت دی چې معیار له قرآن اخلي، له الهي هدایت اخلي، دې ته معیار وایي. خوږو دوستانو د دغه مطلب وخت هم دومره و، نو په نیکمرغه ژوند درته غواړو او په لوی خدای مسپارو. Thank you.
Hii ni